دا مشال ریډیو دینن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د مې د میاشتې 12 نیټه ده. په پښتونخوا کې د ماسپښین 9 بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما او تاسو د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی یم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو. سندرې برته هم وړاندې کوو. زموږ ځینې کلتوري خبرونې به هم اورئ. خو ډومبې د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله نن په دریم ورځ هم تړل شوې ده. نن له تاجکستانه د افغانستان له لارې تر پاکستانه د انرژي پروژې د کار پرانیسته کیږي او په عراق کې د پرونیو چاودنو د مړو شمیر 93 ته رسیدلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله نن په دریم ورځ هم تړل شوې ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال رډیو ته وویل چې اوس مهال پر دې لاره هیڅ ډول تګ راتګ نشي کېدای. دا لاغ وروسته ده چې د پاکستانیو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پر دې پوله د ازغن تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر لانجه راپورته شوه. د پاکستان امنیتي ځواکونو وایي تر څو چې افغان امنیتي ځواکونو پر پوله د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار اجازه نه وي ورکړې تر هغو به دا لاره بند ساتي. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وایي د تورخم دروازې دواړو خواو ته امنیتي ځواکونه ټینګونه درولي او عسکري ځای پر ځای کړي او درنې وسلې ورسره ښکاري. دوی وایي وطن ته تلونکي زیاتره افغان کډوال د لواړګي په جماعتونو او مارکیټونو کې دیر شوي دي چې ناروغان هم پکې شته. ټاکل شوی ده چې پاکستاني او افغان چارواکي به نن یو ځل بیا پر دې مسله یو بل سره خبرې وکړي. نن د تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانیسته کیږي. په دې پرانیستونکو غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ته تللی دی. په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله کوي. د نوموړي مرستیال ویاند جاوید فیصل بیګا مشال رادیو ته وویل
دا پروژه نه تنها دا چې افغانستان ته سبق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یو کال 50,000 ډالر په کلنی ډول باندې حق لوبر ورکړي. دا د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی.
د کاسا زر پروژه د افغانستان له درویشتو ولسوالیو او شپږو مرکزی او ختیځو ولایتونو څخه تیریږي. په دې پروژه کې به له قرغیزستانه او تاجکستانه 10,000 میګاواټ بجلی د افغانستان له لارې پاکستان ته رسول کیږي. پر دې پروژه 1.12 ارب ډالر لګښت راځي. نن له پېښوره د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته پر اتمه حلقه زمینی ټاکنې ترسره کیږي. د سیاسي ګوندونو په ګډون ټول 14 امیدواران په دې ټاکنه کې برخه اخلي. دغه چوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ایم پی اے ارباب اکبر حیات تر مرګ وروسته خالی شوی و. د رای اچولو لړۍ نن سهار له 8 بجو پیل شوې او د مازګر تر 15 به دوام ولري. ګومان کیږي چې په پاکستان کې یو کس له نورو سره د اړیکو درلودلو په تور درې مېرمنې وژلې دي. پولیس وایي دا پېښه د چهارشنبه په ورځ د پنجاب صوبې د فیصل آباد په بلوچنۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. د پولیسو په وینا د مېرمنو وژونکي دا کار د دوو نورو کسانو په مرسته ترسره کړی دی. د پولیسو ځایي مشر مشتاق احمد ډي پی ای خبري اژانس ته ویلي چې دا وژنې د عزت په نامه شوې دي او دوی د وژونکو په لټه کې دي. په پاکستان کې د عزت په نامه وژنې زیاتې دي. تېر اونۍ هم پولیسو د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې له هغه وروسته تر 12 زیات کسان ونیول چې ځایي مشرانو د یو ځوان نجلۍ د وژلو امر کړی و. پر هغه نجلۍ تور و چې له خپلې یوې ملګرې سره یې په دې کې مرسته کړې وه چې له هلک سره وتښتي او واده ورسره وکړي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي چې که څه هم په افغانستان او نایجیریا کې پر لوړه کچه درغلي شتون لري خو دې هیوادونو یې د مخنیوي لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي دي. ډیوډ کیمرون د چهارشنبه په ورځ د پارلمان غړو ته په وینا کې ویل د افغانستان او نایجیریا مشران د داسې نظام په وړاندې مبارزه کوي چې ډیره درغلي پکښې ده. د افغانستان د ولسمشر ویان ظفر هاشمی د ډیوډ کیمرون د دې څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د دوی حکومت نه یوازې افغان ولس بلکې نړیوالې ټولنې ته هم ژمن دی چې د درغلیو په وړاندې به جدي مبارزه کوي. د شفافیت نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت په نړۍ کې د ډیرو درغلیو لرونکو هیوادونو په لیست کې پر دویم نمبر دی. د عراق په مرکز بغداد کې تیر ورځ درې موټر بم چاودنې شوې چې اوس یې د مړو شمېر لږ تر لږه درې نوي ته رسېدلی دی. تر ټولو خونړۍ چاودنه په شیمیشتې صدر نومې سیمه کې شوې وه چې لږ تر لږه درې شپېته کسان یې وژلي او تر اتیا زیات یې ټپي کړي دي. دوه نور موټر بم چاودنو د پولیسو پوستې په نښه کړې چې لږ تر لږه دېرش تنه پکې وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا د ایش د دې درېو چاودنو مسؤلیت منلی او ویلي دی چې دا ځانمرګي بریدونه وو. عراق وایي د هغې سیمې دوه درېیمه برخه یې بیرته نیولې ده چې په 2014 کال کې د اسلامي دولت وسله ډلې په چټک پرمختګ کې لاندې کړل شوې وه. د حکومت ویاند سعد الحدیثی پرون په ټلویزیوني خبرو کې وویل چې د عراق په ښارونو او ولایتونو کې د داعش حضور کمزورې شوی دی. د دې ډلې چې د عراق د خاورې په سلو کې 40% یې لاندې کړې وه اوس یوازې 14% خاوره په لاس کې لري. او تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي نظام د نصب اعلان وکړي. دا پر دې سربیره ده چې روس په دې اړه امریکا ته له وړاندې خبرداری ورکړی و. واشنگټن له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې دا نظام د ایران د بلیسټیک توغندیو د مخنیوي لپاره ضروري دی. روس اندېښنه لري چې له دې نظامه به د ماسکو پر ضد استفاده وسي او د سیمې ستراتیژیک توازن به ورسره خراب سي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
سلام پختونخوا کې تاسو تر کلی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. نن په دریم ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره تړل شوې ده.
لاره بند ده او زرګاه گاډي ولاړ دي دې طرف ته واغه طرف ته موږ ته پته نه لګي دغه چې موږ شپم هم دلته وکړو.
نن د تاجکستان، کرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نوم د بجلی د پروژې پرانسته کیږي.
دا د پر امپورټنت سيري کني چې اوس زمونږ چې دا و بیکم پروګرام وو می سو تران نه کو نو مونږ و اوس ته چې موږ چې 9000 میگا واټ به دی چې کوم دې مونږ سره وا.
او په پیښور کې د صوبایي سملی پاتمه حلقه د زمینی انتخاباتو په اړه معلومات درکو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړم به موضوع ته د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې نن په دریم ورځ هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله لار چې دا هغه تړلې پرته ده چې له کبله خلک د ډېر ستونزو سره مخ دي. دا وخت سره د سیمې نه زموږ همکار فرهاد شینواری د ټلیفون په کرخه دی. شینواری صاحب څه معلومات دي؟ دا لار دا دروازه نن دریم ورځ چې تړلې پرته ده، خبرې اترې روانې وي د چارواکو ترمنځ، سنتیجه روانه وته؟
شاهین د دوه خبرو تر اوسه پورې سنتیجه نه راوتلی. نن دریم ورځ چې دا د تورخم دروازه د فرد ډول تګ را تګ لپاره تړل شوې ده. یوازې پرون داسې کار وشو چې مړو ته اجازه ورکړل شوه چې جنازه وي او هغه افغانستان ته یوسي، باقی نسو تر اوسه پورې ناروغانو ته اجازه نشته، ارمو وګړو ته اجازه شته چې هغوی دغه د تورخم لاره استعمال کړي. پرون تر ماښام پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ درې ځل خبرې اترې وشوې خو تر دې دمه هېڅ نتیجه رابرسېره نه شوه او دغه مذاکرات چې کومو دا ناکام شو. بله خبره دا چې نن هم په تورخم باندې لیدل کېږي چې دواړو خواوو ته امنیتي ځواکونو ټینګونه هم ودرولي دي او نصري هم زیاته کړې ده چې دوی سره سپکې او درنې وسلې هم لیدل کېږي. د تورخم بازار هم په مکمله توګه باندې بند دی او نن درېیمه ورځ ده چې د کسټم کلیرنګ دفترونه، د راهداري کارډ جاري کولو نادرا دفتر، هوټلونه او امپورټ اکسپورټ هغه ټول دفترونه بند دي. تورخم چې یو مصروفه بازار و بالکل نن په تورخم کې په مکمله توګه خاموش ده.
ها دا ډېر مهم موضوع ده فرهاد وخت په خپل تنه تازه معلومات اخلو تاسو هم نظر ساتئ زه ډېره مننه کوم خو ورځ دل غواړم
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوردونکو سرزو پیښور ته پیښور کې د صوبایي اسمبلی په اتم حلقه باندې نن زمینی انتخابات کیږي په دې انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو په شمول شپاړس امیدواران چې دي هغه برخه اخلي دا وخت سره له پیښوره خالد خان د ټلیفون په کرښه دی خالد خان تاسو ستړي مه شوي هم سهار هم په خیر ډیره مننه خالد خان نن انتخابات دي زمینی انتخابات دي اتم حلقه باندې پیښور کې څه معلومات راکړه له هلې ځلې څنګه روانې دي کله به شروع کیږي ټاکنې کله پوری دي او دغه د سیاسي هلې ځلې څنګه روانې دي
جی بالکل دا پیښور سره په کوم چار سو ضرور باندې کوم کلی دي دغه صوبایي اسمبلی حلقه اتم برخه کې راځي او په دغه زمینی ټاکنې نن سهار 8 بجو نه پیل شوې دي او دا به د مازدیګر 15 بجو پورې دوام لري. دا به وایم چې په دغه زمینی ټاکنې چې دا د پاکستان مسلم لیگ نواز ان پی ایس او ارباب اکبر حیات دغه د ناګهانی مرګ نه پس دغه چوکې خالی شوې وه او اوس پې د څنګه چې تاسو خبر وکړه د سیاسي ګوندونو په شمول شپاړس امیدواران برخه اخلي خو په هغې کې بیا کم د پارټیانو د سیاسي ګوندونو راخه چې کوم امیدواران دي د هغې په منځ کې به مقابله کېږي. په صبح خیبر پختونخوا کې چې کوم سیاسي ګوندونه په حکومت کې دي لکه پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي نو دوی په شریکه یو امیدوار راوړی دی ودرولی دی هغه د دې متفقه امیدوار دی د جماعت اسلامي کس هغه دغه په حق کې کېناستېدل دی خو بیا بلخوا کوم مخالف ګوندونه چې دي په خیبر پختونخوا اسمبلی کې لکه پاکستان پیپل پارټي هم خپل امیدوار ودرولی دی د عوامي نیشنل پارټي له اړخه هم په دغه ټاکنو کې امیدوار برخه اخلي د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې هم امیدوار دی دا د دې دغه لکه فائدہ به دې شي شونکي وایي چې پاکستان تحریک انصاف امیدوار ته ولاړ شي خو بیا دا به وایم چې په تیر ټاکنو کې لکه بد وزر دویم کې په دې صوبایي حلقه باندې آصف اقبال چې هغه د جمعیت علما اسلام له اړخه بیا برخه اخلي هغه دغه چوکۍ ګټلې وه بیا په 2008 کې د پاکستان پیپلز پارټي ملک تماش چې هغه بیا هم د پاکستان پیپلز پارټي امیدوار دی هغه په 2008 کې په دې کامیاب شو او بیا په 2014 کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ارباب اکبر حیات دی بخلي هغه کامیاب شو د هغه وراره اوس ارباب اکبر وسیم هغه په ټاکنو کې برخه اخلي دغه سي د عوامي نیشنل پارټي له اړخه ځوان او نوی کاندیدیت چې اعجاز احمد نو ویل کېږي چې د سیاسي ګوندونو د امیدوارانو ترمنځ چې کومه دغه مقابله ده په دې کې دغه سخته مقابله ده او په دې کې به دې شي د سیاسي ګوندونو په بنیاد چې څوک برخه اخلي هغې کامیاب شي آزاد امیدواران په کې هم شته خو دا به ووایم چې دا د پېښور سره نږدې سیمه ده د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هغه بله لویه جلسه هم کړې وه او خلک وایي شمنکي وایي سیاسي پوهان وایي چې دا د پاکستان تحریک انصاف او بیا په دې صبح کې چې کوم ګوندونه حکومت کوي د هغې لپاره دا د امتحان یو دغه دی لکه کدی کې ناکامه شو نو دا به داسې چې په ټول صوبایي حکومت دغه ځکه کې په حکومت کې دي د دې سره وسایل هم شته جلسې مو کې او دې په اتفاق کې دي لکه درې وړه ګوندونه
اتحاد کړی دي
او مخالف ګوندونه چې دي هغه خپل خپل امیدوار
درې جو ډېر مننه کوم خالد خان خو ورځ دل غواړم
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
اوردن کوس یو بل مهم موضوع ترازو په کراچۍ کې د 12 مئی 2001 ورځ د تور ورځ په توګه منځل یادول کیږي په دغه ورځ د پوزي واکمن پرویز مشرف لخوا د چیف جسټس افتخار چودري د خپل څوکۍ نه د لری کړی شوی وو په دغه ورځو کې او هغه بیا کراچۍ ته دغه د هرکړې لپاره د سیاسي ګوندونو غړي وکیلانو او د مدني ټولنو خلک راټول شوی وو په هوایي ډګر باندې په دغه کسانو نه پیژندل شو او وسلوالو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې 50 کسان مړه وو د سلو نه زیات ژوبل وو. په دې کې ډېر متاثره کسان اوس هم په انتظار دي چې دغه ملزمان ته به سزا ورکړی شي او د دوی سره به انصاف وشي، خو تر اوسه پورې داسې نه دي شوي. په دغه اړه تفصیل محمد عمران راکړي.
د کراچۍ لانډی سیمې مظفر آباد کالونۍ اوسیدونکي کمال د 12 مئی 2001 په پیښه کې جوبل شوې او د بدن یوه لویه برخه یې بیکاره شوې ده. دی وایي چې خفګان ورته په دوه خبرو ورځي، یوه دا چې لا د هغه پیښې ملزمان هم نه دي په ګوته کړی شوي، او بل دا چې هیڅ چا ورسره مرسته ونه کړه.
په کوم ورځ باندې موږ لګېدلو زما ته کته بدن نه کړی، زما سره بدن شته کې نشته په نه پوهېږم. پکې تنظیم پالتو خلق نه دی.
پدی پیخه کې یو بل جوبل شوی تن اقبال حسین دی، څوک چې هم د لانډی اوسیدونکي دی او سره د سلورو ملګرو په دې جلوس کې شریک کو، خو یوازې دی پکې بچ شوی. اقبال حسین وایي چې شپږ ورځې لګېدلې او 9 کال تیرې دي، وروسته یې هم له علاج روان دی.
داسې معلومه دله چرته د انډیا فوجونو مورچی لګولې دی، هغه په موږ حمله ور شو. سمج کې څنګه راتل چې موږ چرته وځو؟ دا خلک ټول یو خوا بل خوا تښتېدل او بل اخر د لکونو جلوس او دا منتشر شو. اخر کې 100-150 کسان پاتې شو، موږ جو بس او بغیر کرالو زیدې گاڑی کې دنه وښتم. بیا دی رالو زیدې گریوان ونیو مو گاڑی نه خطر غزار کړم. زیدې څنګه دی غزار کړم زوم دغه شانته ولا کېدم. په مخه مختلف زینو باندې ګولې وښتلې شپږ ورځې په ماشي ولې.
د پاکستان د پخوانی فوجي حکمران پرویز مشرف لخوا د لګولې شوې ایمرجنسي او ججان د خپل څوکې نل د کول پر ضد پیل کړې شوې تحریک کې وکیلان تر ټولو وړاندې وو. 12 مئی 2001 شو وکیلان هم وجلې شوی وو. خود ملیر بار کونسل غړی امان خان یوسف زیوای چې ګلې د افتخار چودري نه ده چې بیرته چیف جسټس شو، خو د کراچۍ دغه وجل شو کسانو په اړه هیڅ پوښتنه ونه کړه.
نن تاریخه پورې د 12 مئی د حوالې سره هیڅ هغه انصاف نه دی ملو شوی چې اقدام هغه انصاف موږ تقاضا کوو. بینګ د 12 مئی یو زوم پاغه کې افیکټیو زوم مام زم لګېدل پاغه کې با ګولو باندې. خو نن تاریخه پورې هغه فایل اکا سی پروت دی. هغه وخت کې موږ د چودري افتخار چې هغه چیف جسټس پاکستانو یو ادارې دغه هغه د پاره موږ راوستي او هغه د پکارو
عوامی نیشنل گوند، پاکستان پیپلز گوند، مدنی ټولنې، وکیلانو لخوا د افتخار محمد چودھری د هر کلی لپاره جلوس د هوائی ډګر په لور روانو او د خار په بیلابیلو سیمو کې په نامعلومه کسانو ډزې کړې وې چې پکې لږ تر لږه 50 کسان وژلې شوي وو. دې سره سره د سلو نه زیات ژوبل شوي هم وو. خو لا تر دې دمه د دې خبرې سپیناوی نه دی شوی چې دغه ډزې چا کړې وې او یا یې د چا په وینا کړې وې. د کراچۍ اوسیدونکي وایي چې په دې پیښه کې زیاتره وژلې شوي کسان پښتانه وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان تیره ورځ په بنو کې یوې لویې جلسې ته وینا کړې ده او یو ځل بیا په وزیر اعظم نواز شریف، مولانا فضل الرحمان او اکرم خان دورانی باندې نیوکې کړې دي. دغه مهال د خیبر پختونخوا وزیر اعلی بنو لپاره ترقیاتي اعلانونه وکړل، خو کډوال ګیلمندي چې څوک هم بنو ته راځي نو د دوی د ستونزو ذکر نه کوي او د دوی نوم نه اخلي. عمر دراز وزیر نور حال
تیره ورځ پاکستان تحریک انصاف گوند چیئرمین عمران خان د بنو دوره وکړه او بنو سپورټس کمپلیکس کې لویا جلسه وکړه چې زرګونه خلک را جمع شوي ول. نوموړي سره دغه جلسه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او نور د ګوند مشران هم موجود ول. تحریک انصاف چیئرمین عمران خان او وزیر اعلی خپل ویناو کې په وزیر اعظم نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او اکرم خان دورانی باندې نیوکه وکړه. او وی ویل 2013 کال ټول ټاکنو کې با انصاف په ملک کې بریا ترلاسه کوي. وزیر اعلی پرویز خټک دغه مهال بنو کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی روغتون، د ټول بنو یو کم 50 یونین کونسل لپاره د ګیس اعلان، زیلی او تحصیل نازمانو لپاره 40 کروڑ نقد روپے او زنه سړکونو اعلان وکړ. خو د شمالي وزیرستان قریبا 10 لک کډوال چې زیاتره په بنو کې میشته دي د دوی سا ذکر ونه شو. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټۍ او شمالي وزیرستان آل پارټي سیاسي اتحاد غړی ملک غلام مشال تا وویل شمالی وزیرستان کډوالو مشران چې عمران خان جلسه ته راغلی ول وای دوی پتم او چې صوبایي حکومت د دوی لپاره د میاشتې په سر 6000 روپے کم اعلان کړي هغه به جاری کړي. خو دوی یو ځل بیا د پامه وغورځول شول. یاد دیوی چې خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په سر کې کډوالو هر کورنۍ په سر 6000 روپے ورکولو اعلان کړی و، چې د کډوالو په وینا تر اوسه هم دوی ته یوازې د 2 میاشتې کیستونه میلاو شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګو سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اردن کو اس بل مهم موضوع ترازو دغه د بجلی یا انرژي پروژا نن د تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر پروژې پرانستګي. په دې پروژې کې به له قرغیزستان او تاجکستان 10,000 میگاواټ بجلی له افغانستان د لارې پاکستان ته رسول کیږي. له دې پروژې وړاندې افغانستان له تاجکستان بجلی اخلي، خو دا لومړی ځل چې پاکستان د منځنۍ اسیا هیواد څخه بجلی ترلاسه کوي. دا پروژا کاسا څه شی دی؟ د دې نه به پاکستان ته څه فایده ترلاسه شي؟ د ګل ایاز په راپور کې
د پېښور بجلی ویش اداره پیسکو وایي که له تاجکستانه د افغانستان له لارې پېښور ته د بجلی ورکولو پروژه عملي شي، نو دا به په پاکستان کې د برېښنا کموالي او پارچاو مسلې هواري کړي. د پیسکو چارواکو تیر مازګر مشال اړي ته ویل تر 2013 کال به پاکستان د کاسا زر په نوم د پروژې بجلی ترلاسه کړي. له کرغستان او تاجکستان شاوخوا 1,220 کیلومتره اوږد د بجلی رسولو نظام به د افغانستان له جلال آباد تر پېښوره رسول کیږي. د کاسا زر پروژې ویبپاڼه وایي د دې پروژې یو شمېر برخو کار بشپړ شوی دی. پوښتنه دا ده چې کله برېښنا تر پېښوره ورسي نو بیا به د دې ویش نظام څنګه وي. د پیسکو مشر انوارالحق یوسفزی وایي چې یو ځل له هغه هیوادونو بجلی پېښور ګریډ ته راشي نو دا به په خپله د قامی ګریډ یا د برېښنا زیرمو نظام برخه شي. مشر انجینئر امجد وای د پاکستان برېښنا ترسیل او زیر موټول سټیشنونه له یو بل سره تړل شوی دي.
مثال داسې واله چې د اوبو لکه لوی پایپ دی هغه ته د پایپونو جال سره کنیکټ کړی دی، واړو واړو پایپونو ته تللی دي او کوم ځای کې چې تا ته ضرورت وي نو هغلته نه ته پایپ نو واغېستی شي.
د پیسکو مشر انوارالحق یوسفزی وای د کاسا زر پروژې په عملي کېدو سره به د برېښنا لوډ شیډنګ کم شي. خو انجینیر امجد وای یوازې دا پروژه نه بلکې په خیبر پختونخوا کې د بجلی جوړولو ډیر صلاحیت دی چې که ورڅخه ګټه واخستل شي نو په پاکستان کې به د برېښنا پارچاو یا لوډ شیډنګ په بشپړه توګه ختم شي.
د ګلیز راپور موردوم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا پروژه به په 2013 کال کې بشپړه هم شي او که څنګه؟ ګلیز په دې موضوع د ازادي اروپا رادیو د تاجک څانګې له مشرې ساجده جعفر سره خبرې کړې دي او له هغې نه پوښتلي دي چې تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ دا منصوبه آیا بریالی کېدی شي که نه. دغه خبرې اورو.
تا Tajikistan and Kyrgyzstan are two countries in Central Asia that owe a huge resource of water.
Tajikistan aw Kyrgyzstan dwana da ubu loi sarchini lari. Dwana he waduna yaw shandi. Dwi tel na lari aw na hum gas ko uba lari. Bazino waqtuno ke da siyasi masala hum joda shi zaka che da he waduna da manzani Asia pasinduno pratati. Da manzani Asia nor he waduna laka Uzbekistan aw Kazakhstan la hago he waduno uba akhri. Nuzaka bazino waqtuno ke da Tajikistan la paragrana shi پر اوبو لوی سٹیشن جوړ کړی خو کاسا زر پروژه حقیقی ښکاری او دغه هیوادونه له هغه پروژو څخه ډډه کوي چې د سیاست ښکار شوی دی
کاسا 1000 لوکس مور ریالیستیک
ساجدی جعفر اسایبی نړیوال بانک د دې پروژې د عمل کولو لپاره مالی مرسته برابروي او وایي د افغانستان او پاکستان چارواکو ورته ډاډ ورکړي چې د پروژې امنیت لپاره به هر ډول اقدامات کوي تاسو څنګه غواړئ چې په دوشنبه کې د روانو غونډو پر وخت به پر کابل او په اسلام آباد د دې پروژې امنیت ساتلو ټینګار شوی وي او سلار به جوړ کړل شوی وي او کنه
آی تھنک فور پاکستان ویچ سفرز بیکاز اف لاک اف الکتریسټی ان مینی ایریاز دیس از اولسو ګود اپورتونټی
زما په خیال پاکستان د بجلی د کمی له وجې ډیر ځپل شوی نو دا د هغه هیواد لپاره ښه موقع ده دا د غوی په ګټه ده چې د بجلی رسولو نظام خوندي ساتلو لپاره اقدامات وکړي پاکستان له ډیرې اوږدې مودې راهیسې له منځنی ایشیا په بجلی اخستو کې دلچسپي ښودلې پاکستان شل کال وړاندې له تاجکستان سره د توانایي یو معاهده لاسلیک کړې وه زه په دې باور یم چې پاکستان او افغانستان حکومتونه په دې کې ډېره لیوالتیا لري که چېرې تاجکستان په دې وتوانېدو چې په زیات شمېر کې برېښنا جوړه کړي نو دا به د خپل هیواد سره سره ګاونډیانو ته هم د بجلی ورکولو ښه موقع په لاس ورکړي دا د پاکستان لپاره یوه غوره موقع ده چې اقتصاد ته وده
ورکړي
دا مشال ریډیو دا
په کورم کې د سیاسي ګوندونو مشرانو غوښتنه کړې ده چې د قومي اسمبلی په اتدیرشمه حلقه باندې د انتخابات شي تر اوسه پورې دغلته انتخابات نه دي شوي د دې نور غوښتنې سدي د طارق ورغزی پر راپور کې
پکورما کې د چمکلی سیاسي اتحاد مشران وایي که حکومت د ان ای اته درشم د حلقې ټاکنې زرته زرو نه کړي نو پر ضد به احتجاجونه شروع کړي په علاقایي سطح د سیاسي ګوندونو د اتحاد مشرانو دغه غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې په ملک کې د قومي او صوبایي اسمبلی د سیټونو لپاره ټاکنې د کېدو درې کاله پوره شول د اتحاد غړی او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ځایي مشر فیض خان مشال لوډیو ته وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې د سیمې خلکو ته تر اوسه بنیادي حق نه دی ورکړل شوی
اسمبلی کې زما خبرې کول څوک نشته
پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلی د سیټونو لپاره ټول ټاکنې د کال 2013 د مئی په 11 نیټه شوې دي په کورما کې دغه ټاکنې هغه وخت وځنډول شوې کله چې په حلقه کې وسلوال طالبانو د پاړچمکنی پر یو شمېر علاقو قبضه وکړه د اتحاد یو بل غړی او د پیپل سټوډنټ فیډریشن د پېښور ضلع مشر نعمت الله مشال لوډیو ته وایي د منځني کورمې په زیاتره علاقو کې امن ترلاسه شوی دی نو په کار دی چې اوس زر تر زره د ان ای اته دشم د حلقې ټاکنې دې وشي
اوس الحمدلله زموږ علاقې کې امن دی او باقاعده د حکومت خپل رټ قائم دی مو سیاسي اتحاد همدا مطالبه دی چې زموږ الیکشن دی هغه د وشي او د آرمی نگرانی کې وشي ټول نه خبره ده فیر الیکشن به وشي او د اندلی چانس به کې
په سیمه کې مرسیال الیکشن کمشنر ساجد علي د دې په ځواب کې چې کله به ان ای اته دشم حلقې ټاکنې کیږي مشال رډیو ته وویل چې کله حالات په مکمله توګه ښه شي نو دوی به ټاکنې کوي منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د جون میاشت په 2010 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري طارق ورغزی مشال ریډیو
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
اور دن کو پختونخوا کې د سحر نه نیمې بجې شوې دي د بوروال کاکړنا د دې وخت خبرونه
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله نن په دریم ورځ هم تړل شوی ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل انظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې اوس مهال پر دې لاره هیڅ ډول تګ راتګ نسی کېدای. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستاني او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پر دې پوله د ازغن تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر لانجه راپورته شوه. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي تر څو چې افغان امنیتي ځواکونو پر پوله د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار اجازه نه وي ورکړل شوې، تر هغو به دا لاره بند ساتي. افغان چارواکو په دې اړه څنګه ویلي؟ نن د تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانست کیږي. په دې پرانستونکو غونډه کې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو لوړپوړي پلاوی په ملتیا د تاجکستان پلازمین دوشنبې ته رسیدلی. په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب اجرایی رئیس عبدالله کوي. په دې پروژه کې به له قرغیزستان او تاجکستان 14,000 میګاواټ بجلی د افغانستان له لارې پاکستان ته رسول کیږي. نن له پېښوره د خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ته پر اتم حلقه زمینی ټاکنې ترسره کیږي. د سیاسي ګوندونو په ګډون 14 امیدواران دي ټاکنو ته ولاړ دي. د رای اچولو لړۍ د سهار لا توب جو پیل شوی او د مازګر تر 15 بجو به دوام ولري. د عراق په مرکز بغداد کې تیر ورځ درې موټر بم چاودنې لږ تر لږه درې نوي کسان وژل دي. دا په دې وروستیو کې په عراق کې د چاودنو یو له تر ټولو سختو څپو ګڼل شوی ده. او تم ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاع نظام د نصب اعلان وکړي. دا پر دې سربیره ده چې روس په دې اړه امریکا ته لوړاندې خبرداري ورکړې ده.
مهم فورن ورده اردوونکو ستورزو اسلام آباد ته چاتر زم همکار احمد الله زری پاکستانی مطبوعات کتری دي او مونږ مهم ټکی وړاندې کړي.
آج ورځپاڼ په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات کې پاناما لیکس په حق له پلټنې زر تر زره په مکملولو اتفاق وکړی شو. ورځپاڼ لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوی ملاقات نه وړاندې په وزیر اعظم هاوس کې د ملک د سیاسي او عسکري مشورولۍ یوه غونډه شوې وه چې په کې د کرپشن د خاتمې او مهم معاملات زر تر زره په حل کولو اتفاق وکړی شو. ورځپاڼ لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د پاناما اسنادو دراتلو وروستو تر دې دمه په پاکستان کې د معاملې د پلټنو لپاره په ضابطه کار هم اتفاق نه دی شوی. د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې حکومتونه مستعفی شوي دي او په ځینو ملکونو کې خو پلټنې هم شروع کړې شوي دي، خو په پاکستان کې تر اوسه په ټي او آرز لانجه روانه ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې اپوزیشن د پلټنو غوښتنه کوي او حکومت هم دا وایي چې پلټنې به کولی شي، نو زر تر زره دې د ټي او آرز معامله حل کړي او پلټنې دې مخ په وړاندې بوزي. مشرق ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکي دا ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې کله هم سیاسي معاملات خرابۍ طرف ته روان شوي دي، نو فوز په باقاعده توګه معاملات حل کولو کې خپل کردار لوبولی دی. او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات پر مهال د جنرال راحیل شریف وینا وه چې د پاناما اسنادو پلټنو په حق له د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د شخړې له وجې نه صرف د حکومت کارکردګي بلکې قومي سلامتي هم متاثره کیږي، نو دا مسله دې په فوري توګه ختمه کړي شي. ورځپاڼه لیکي چې اولس دا غواړي چې د معاملې پلټنې وشي چې د دوی د تعلیم او بجټ برابر پیسې د ملک نه بهر څنګه ویوړلې شوي او دا چا چا وړي دي. جنگ ورځپاڼې خپل اداریا د علي حیدر ګیلانی پر خوشی کېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې علي حیدر ګیلانی درې کاله وړاندې هغه وخت وتښتولې شو چې نوموړي په ملتان کې د یوې انتخابي جلسې مشري کوله. ورځپاڼه لیکي چې د علي حیدر ګیلانی د راخوشي کېدو وروسته د یو شمېر نورو تښتولې شوي خلکو د واپسۍ امید هم پیدا شوی دی، او دا خبره هم په ډاګه شوه چې دا قسمه پیښو کې پاکستاني طالبان ککړ دي، چا چې د پولي دواړو غاړو ته ځان له پټنځایونه جوړ کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان او امریکا فوزونو چې په کومه طریقه د دغه ډلې په اډې چاپه ووهله، نو تمه ده چې د نورو ډلو پر ضد به هم دغسې کاروایی وکړی شي چې د دې سیمې نه د وسلوالو خاتمه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو چارو ته راځو. اردوونکو، د برتانیا انډیپینډنټ ورځپاڼې د پاکستان په سند صوبه کې پر یوې غریبې جینۍ د جنسي تیری پیښې او هم له برتانیا خبرېدونکې یوې بلې ورځپاڼې ګارډین بیا په افغانستان او نایجیریا کې د اداري فساد په اړه د برتانیا د وزیر اعظم د څرګندونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون باچا وړاندې کوي.
د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د سین صوبې په یو کلي کې دوه ورونو په مبینه توګه پر یوې 14 کلنې جنسي تیری وکړ چې پر ضد یې پولیسو هیڅ اقدام ونه کړ. د آسیا د بشري حقوقو کمیشن په یو مکتوب کې د ځایي غیر حکومتي ادارو د معلوماتو پر اساس ویلي چې د جنسي تیری دغه پیښه په یو ځایي روغتون کې په ثبوت رسیدلې وه او پولیسو یې مقدمه هم درج کړې وه. خو پولیسو پر ځای د دې چې څه اقدام یې کړی وای دغه معامله یوې ځایي جرګې ته وسپارله. جرګې پریکړه وکړه چې که پر جنای جنسي تیری کوونکي ورونه 1200 کیلو غنم ورکی نو هیڅ به ورته و نه ویل شي. لاغې وروسته چې په مطبوعاتو کې د دغه پیښې او په اړه یې د جرګې د پریکړې خبرونه خپاره شول د سیمې پولیس دې ته اړ شول چې اقدام وکړي، خو بیا هم له دوو ورونو یې یوازې یو ونیو. د بشري حقونو د کمیشن په مکتوب کې ویل شوي چې جنسي تیری کوونکي هلکان د سیمې له جاګیردارانو څخه وو چې د دغه عمل د ښکار شوي جنای د کورنۍ 14 غړي یې نوکران ول. په مکتوب کې دغه راز ویل شوي چې د سین صوبې غټ زمینداران د هغو غریبو کسانانو له بشري حقونو د سرغړونو لپاره شهرت لري چې د دوی ځمکې کری. د بشري حقونو یاد سازمان په خپل مکتوب کې د سین صوبې له خلکو غوښتي چې پر حکومت دغه جنسي تیری د عاملینو د نیولو او ورته د سزا ورکولو لپاره فشار راوړي. بلخوا هم له برېټانیا خبریدونکي یوې بلې ورځپاڼې ګارډین د هغه هیواد د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغو څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې نوموړي د برېټانیا له ملکې سره په خبرو کې افغانستان او نایجیریا د نړۍ له فاسد ترینو هیوادونو یاد کړي دي. ډیوډ کیمرون دغه خبرې په غیر رسمي توګه کړې وي او له دې نو خبر چې ګوندې په رسنیو کې به انعکاس ومومي. لیکن وایي دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او دغه نایجیریایي سیال محمود بوهاري په لندن کې کېدونکې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د لیکنې تر مخه یادو دواړو مشرانو دا خبره درک کړې چې د خپلو حکومتونو په ادارو کې د فساد پر ضد مبارزې پر مخ وړل د هغوی د هیوادونو د ترقۍ لپاره اړین دي. پر دې سربیره چې د افغانستان او نایجیریا حکومتونه دعوی کوي چې په دغه برخه کې د پام وړ کارونه کړي، یوه به هم تیار نشي چې د کیمرون پر څرګندونو عکس العمل وښيي. لیکنه زیاتوي هغه لیست چې د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال په اوږدو کې د نړۍ د فاسدو هیوادونو نمونه پکې خپور کړي، افغانستان پکې د اداري فساد په مخنیوي کې یو تر ټولو شاته پاتې هیواد دی چې 168 نمبر یې خپل کړی دی. په دې لیست کې یوازې سومالیا او شمالي کوریا له افغانستانه وروسته دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفا شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 4515 1318 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
فرایډے ٹائمز بجلی کی چې په پاکستان کې د پاناما اسناد پاړه سیاست روان دی. اپوزیشن ګوندونه هڅه کوي چې له دې معاملې ګټه پورته کړي، بل خو پوس په دې هرڅ کې خاموش ښکاري. د دې لیکنې مهم ټکی ګل آیاز وړاندې کوي.
فرایډے ٹائمز مجلې د لیکوال نجم سیټی د پاناما اسنادو لا محدود سرټکی لاندې مقاله خبره کړې ده. لیکوال وای له تیر دوه اونو راهیسې د پاناما پټو اسنادو خبرونه په دوه وجوهاتو په سرټکو کې دي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه یو موقع د لاسه نه ورکوي چې په وزیر اعظم یا محمد نواز شریف فشار لا نور زیات کړي. بل اړخ ته حکومت غواړي چې دا معامله د ځنډ ښکار کړي او له دې د خلکو پام بل پلو ته واړوي. لیکوال وای اپوزیشن ګوندونو په دې معامله د یووالي لپاره ډېر زیاتې هڅې وکړي چې له دې ګټه پورته کړي، خو په دې کې ناکام ښکاري. د لیکوال په خبره هر یو اپوزیشن ګوند خپل ګټې لري، نو هغه شان له دې معاملې د ګټې پورته کولو کوشش کوي، نو ځکه ټول په یو دریز نه دي. تحریک انصاف ګوند په هر شان حکومت را نسکورول غواړي، خو پیپلز ګوند او متحد قومي مومنټ حکومت ته شرطونه ایښودي دي. بلخوا جمعیت علما اسلام او نور واړه ملت پاله ګوندونه له مسلم لیگ نواز ګوند څخه تمې لري. نجم سیټي وایي چې حکومت په دواړو مقامت او خوېدو په حال کې دی. په یو وخت کې حکومت د اپوزیشن مخې نیولو لپاره مزاحمت کړي، خو بیا نرمی خودلې ده. مخالف ګوندونو د پاناما اسنادو د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کوله، نو حکومت د یو ریټایرډ جج وړاندیز ورکړو. خو کله چې اپوزیشن ګوندونو په دې اعتراض وکړو، نو حکومت د سپریم کورټ د جج تجویز وړاندې کړو. لیکوال وایي اپوزیشن ګوندونو د پلټونو په ضابطه کار نیوکې وکړي، نو حکومت له دوی سره په خبرو سلا شول. خو چې کله عمران خان په پنجاب او نورو صوبو کې د احتجاجي مظاهرو دړکه ورکړه، نو وزیر اعظم په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ملاتړ ترلاسه کولو لپاره جلسې وکړي. لیکوال نجم سیټي وایي چې د اپوزیشن ګوندونو شمیر دومره نه دی چې په پارلیمان کې د وزیر اعظم خلاف اقدام اوچت کړي. لیکوال په ځانګړې توګه د تحریک انصاف ګوند دوه مخیزه او غیر فیصله کون کردار په اړه لیکلي دي. چې عمران خان په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې هغه خلکو سره د قانون مطابق چلند وشي چې له هیواده بهر له ټیکس نه بچ کېدو لپاره کمپنۍ لري. خو د یاد ګوند دوه مخکښ مشران جهانګیر ترین او علیم خان هم له هیواده بهر کمپنۍ او اساسي لري. لیکوال نجم سیټي د مقالې په پای کې لیکي چې دریم امپایر یعنی فوج په دې معاملہ کې ځان نخ کېلوي، ځکه چې امنیتي ادارې کورنۍ او بهرني چیلنجونو سره مخ دي. د فوج مشر په سرګند ډول په سیاست کې د ورګډېدو څخه انکار کړی دی. کچر حکومت په دې معاملہ په قلاره، آرامه او راغونډ وي، نو دا بحران به ختم شي.
دا مشال ریډیو دا.
ڈان رسپانې د سیډون کې ډاکټر عمر علي خان یو لیکنه خبره کړې ده. نوموړي د یو نړیوال راپور پر اساس د سیډلو هڅه کړې ده چې ولې په دغه هیواد کې د ساينسي او تخنیکی نوښت یا انوویشن کچا ټیټه ده. د دغه لیکنې مهم ټکي پامیر ساحل وړاندې کړي.
څېړونکی او شنونکی عمر علي خان په ډان ورځپاڼه کې لیکي، کله چې د نړیوالو نوښتونو پیمانې په رپورټ کې پاکستان ډېر ټیټ مقام ترلاسه کړ، نو د هغه هیواد قومي اسمبلی د ساينس او ټکنالوژۍ له وزارت سپیناوی وغوښت. د وزارت په خپل ځواب کې دوه دلیلونه ورکړل. یو دا چې د پاکستان ناخالصه ملي پیداوار ډېره کمه برخه پر ساينس او علمي پرمختیا لګول کېږي، او بل دا چې د هغه هیواد په تعلیمي ادارو کې د ساينسي علومو ښوونې معیار ټیټ دی. لیکن وایي د ساينس او ټکنالوژۍ وزارت قومي اسمبلی ته دا نه دي ویلي چې په پاکستان کې شاوخوا 16,000 څېړونکي او 15,500 څخه زیات پی ایچ ډي یا دکتورا لرونکي کسان شته، خو بیا هم د هغه هیواد په ټکنالوژي کې پرمختګ یې څه خاص اغیز نه دی کړی. په ورځپاڼه کې راغلی د حیرانتیا او اندېښنې خبره دا ده چې د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن له 2002 زیږیز کال راهیسې زرګونه کسان نورو هیوادونو ته د دکتورا یا پی ایچ ډي اخیستو لپاره استولي او په اربونه روپۍ یې لګولي دي، خو له تیرو 15 کلونو راهیسې د نوښتونو پر نړیوالې پیمانې د پاکستان ځای د لوړېدو پر ځای ټیټیږي. حال دا چې ګڼ کسان له بهر هیوادونو له ډاکټرۍ سره هیواد ته ستانه شوي دي. ډاکټر خان وایي دې ته په کتو د پاکستان ساینس او ټکنالوژۍ وزارت باید د خرابې کارکردګۍ لپاره د هغه هیواد ساینسي تعلیم نظام ملامت نه کړي، بلکې د مسالې سرچینه پیدا کړي. د لیکوال په خبره سویټزرلند د نوښتونو پر نړیوالې پیمانې لوړ مقام لري او د هغه هیواد 50% څېړونکي له نورو هیوادونو ورغلي دي، ځکه چې هلته ورته ګڼې اسانتیاوې او مراعات ورکول کیږي، خو په پاکستان کې د څېړونکو لپاره هیڅ ځانګړی پروګرام نشته. لیکوال وایي کله چې خلک تر ډاکټرۍ یا دکتورا کولو وروسته پاکستان ته ستنېږي، نو زیاتره یې په هغو پوهنتونونو کې کار پیلوي چې د لوړو زده کړو کمیشن تر واک لاندې دي. د ورځپاڼې خبره د کمیشن د پی ایچ ډی برایلیک یا ډیګری لرونکو ته د زیاتو مراتو ورکولو نظام پیل کړی و، خو پکې ګڼې ستونزې دي چې باید هواری شي. د مثال په توګه دکتورا لرونکو ته د مراتو ورکولو مقصد په علمي او ښوونیز ډګر کې د هغوی له وړتیاوو او پوهې ګټه اخیستل ول، خو زیاتره کسان چې دا مراعات ترلاسه کوي اوس په پوهنتونونو کې انتظامی او نه اکاډمي کې دندې ترسره کوي. ډاکټر عمر علي خان په ډان ورځپاڼه کې د خپلې لیکنې په پای کې وایي د پاکستان حکومت باید نه یوازې یادو شویو مسالو ته پام وکړي، بلکې په اکاډمیکو ژورنالونو کې د خبرېدونکو څېړنو په اړه هم نظام له نړیوالو معیارونو سره سم کړي، ځکه چې سمې او ښې څېړنې کې وشي نو ساينسي پرمختګ باوري کېدای شي.
امیر صاحب چې د ډان ورځپاڼې یو لیکنه ته کتنه کوله او د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د غني خان لیکلې دغه نظم وړاندې کړو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، کل استر کی توربما، کل استر کی توربما، کل شونډی خلوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی زال جانان یو تصور کی جوڑو غم پہار کی درنا بسری پیما، ہم
درنگ کے لاکھ مارشتا زتر لپے ڈکم ما دسخی گتو دزار شم سنگ خلے بیشتے اکڑو دسخی گتو دزار شم سنگ خلے بیشتے اکڑو سیو ساس کے خوز گر کی دریا بنا گرزب ما سیم ناس سال جانان یو تصور کے جوڑب ماں سیم ناس سال جانان یو تصور کے جوڑب ماں خیشت نظر او خیال دے راکڑو دسر پسر تو پانکی دکڑ ڈبا لو گما دیو ہم دبی شپاتے چڑھتا پٹیارو کے نا تو دیو ہم دبی شپاتے چڑھتا پٹیارو کے نا تو رو رو پٹ میں زڑو ترا گئے لکما دخار پسما سیم ناس سال جانان یو تصور کے جوڑب ماں سیم ناس سال جانان یو تصور کے جوڑب ماں
سندر مرد اردن کو دا مشال ریڈیو دی زمنگ دے سحر خبرونه اور اس راجو رپورٹ تا تیر اور اسلام آباد کی شوی دی پلاننگ کمیشن پغونډ کی دی خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کی دی صوبائی کابینه غړو ګډون کړی دی خیبر پختونخوا د حکومت په وینا غونډه کی ور سره مرکزی حکومت په چین پاکستان اقتصادي رهداري کی د برابر برخي ورکولو ژمنه کړی دی خو د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو د غورزنګ کوریډور پرن مشر سید عالم مسعود وایي چې مرکزی حکومت په چلول صوبائی حکومت ترباسل غواړي. تفصیل زلان یوسف زیرک.
غونډه کې ګډون لرونکي د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال ورته یو ځل بیا د مغربي لارې جوړولو او هغې سره د تړلې اسانتیاو ورکولو ژمنه کړې ده.
مونږ فیډرل ګورنمنټ سره دا خبرو کړه چې رقم مونږ سره کمیټمنټ شوی دی سړک مطابق یا د انډسټریل سټیټس مطابق مونږ چې هغه کمیټمنټ هغه کمیټمنټ دی دانی چې او چې کوو به خو بیا هغه کې بجټ کې پیسې نه اېږدي یا چې پیسې اېږدي هغه یوټیلایز کوي نه نو د دې لپاره مونږ تلو مونږ چې کم از کم روان بجټ کې راغی ټول لپاره پیسې کې خودي شي او په غی باندې پریکټیکلی کار شروع شي اغه ریسپانس داو چې موږ درسه کم کمټمنټ کړی دي موږ به پوره کوو او موږ به تا بجټ کې پیسې میګو.
چین پاکستان اقتصادي رهداري لپاره د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو د کوریډور فرنٹ په نوم د غورزنګ مشر او د صوبایي سی پیک کمیټې غړي سید علم محسود وایي چې د مرکزی حکومت په ژمنو یقین نه لري ځکه چې اوس په مغربي لار کې هم خیبر پختونخوا ته ورکوونکي برخه د نشټ برابر ده.
دا به حق لاس پینډې چې کوم ده د اغه نه فتح جنگ بیا پینډي کې بیا تراب بیا سکندر آباد بیا مشاخل میاولی د پاره بزی دا به مخکې به تیری کی دریا خان ډیرا الایار ناگ پنجګور گوادر تا دا مرکزی روټ دی د دې مشاخل میاولی نه به یو سړک مونږ ته د چشمه بیراج په لاره باندې یارک ترا کی بس.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر زیاته کړه چې صوبایي حکومت په چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د صوبې د حق لپاره کوټلې ګامونه پورته نه کړل نو پښتون ولس باید پرمختیا لدی منسوبې محرومه پاتې شي.
د دې په دې وادو باندې چې دیمه مال راکړي نو په دې خو مونږ 15 میاشتې تیر کړل کنه چې کمې لیکلي راکړي وو چې کم یې د ټولو ملک مخکې ویلو یو ټکی عملی نشو دی به اوس بیا په دې باندې یقین ساتي. مونږ صفا ویل غواړو جی چې سیکشن 4 چې کم د تاکوټ د حویلې په منځ کې سړک ته کچرتا دا دوی اجازه ورکو په دې دوکو باندې بیا به د پښتون کم مخه احسن اقبال نواز شریف ته بنی بیا به صوبایي حکومت طرف ته.
خو بیا د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر سوسواری دغه تورونه رد کړی دي چې ګواکې مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي رهداري اسانتیاوي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ځای پنجاب ته وړل غواړي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د صوبې په سرکاري سکولونو کې د سکول مینجمنت انفارمیشن سیستم په نامه باندې د یو نظام جوړولو لپاره تیاری نیولی دی. دغه سیستم د لاندې یا دغه نظام د لاندې د ماشومانو مور پلار کولی شي چې د خپلو بچو په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي، د هغې د هلو ځلو نه خبر شي. په دغه اړه باندې نور معلومات شبیر جان راکړي.
دا خیبر پختونخوا دا تعلیم صوبائی وزیر عطف خان مشال لیډو ته ویل چې دا موبایل نظام په وړمبی پړاو کې د صوبې په سالور سوا سکولونو کې عملی کول شي او د لپاره د سکولونو کې نوې د آی ټی عمله اخیستل هم شروع کړی دی. نوموړی وایي چې د دې نظام لاندې مور پلار کولی شي چې د سکول دننه څومره هم د دوی بچی ته سهولتونه، د استادانو د ماشومانو حاضري، د دوی د کلاسونو جدول یا ټایم ټیبل، نتیجې او نور د سکول مطابق معلومات په خپل موبایل یا کور کې ناس په کمپیوټر کتلی شي.
د ټول سټوډنټس ریکارډ، د ټول ټیچرز ریکارډ، داغی اٹینڈنس، داغی ریزلٹس، پیرنٹس سره رابطہ کی دیشی، داغی ٹول موبائل نمبر دی پکے، داغی نمونہ دی، شناختی کارڈ دے، نو چې کم سکول د طرفه کاغی پیرنٹس سره اطلاع کول غواړي، اغی ته یو میسج کوي نو ټول پیرنٹس ته داغی اطلاع زی، والدین ته دغم یو ایکسس باغی ته حاصلی چې کاغی د خپل بچو ٹائم ٹیبل قتل غواړي، ریزلٹ قتل غواړي، اٹینڈنس قتل غواړي، نو هغه ټول باغی ته مهیای. دا شانتی د ټیچر څخه کم اٹینڈنس دے، دا بزی دغه ته پروینشل ہیڈ کوارٹر ته او پاغی کې په دې باندې کم اس کم یو چیک ابی چې سوک راضی سوک ناراضی.
دا پیخور لیڈی گریفت سکول چې پکې نن دغه نظام پرانستا او شوه، یو استاد زهره ممتاز وایي چې دا د استادانو او د زده کوونکو د کارکردګۍ غوره کول لپاره یو جدید او ګټور نظام دی.
ډیر زیات زبردست سیستم دی. دې نظام ماشومان ته ډیر زیات فائدہ کیږي، مونږ ته دې سیستم باندې ډیر زیات فائدہ ده. دې کې مې دغه دا چې مونږ کم پیرنټس ته څنګه بنو خبر ا ماشومان له باکسم غو رزلټ ورکو یا مونږ غي ته ثریډز وغیرہ چې کوم دغه ورکو پیرنټس ته لګول د لپاره هغه غي غیب کو اوس د دې پترو باندې پبلک پیج باندې دی پیرنټس کوم دین خپل ترو ان آی سی خپل د ماشوم ډیټا کتی شي هغه ټایم ټیبل کتی شي دا غي اٹینډنس کتی شي.
دا تعلیم صوبای وزیر زیات کړه چې دا نظام چې پړون بزل په سرکاري سکولونو کې عملی کیږي، اول به په هر سیکنډري سکولونو کې، بیا په هاي او دا غي ورستو مډل او په پرایمری سکولونو کې عملی کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ زندہ شگردی مکمل ختم
افغانان سو بے شک چھو
دیر سخت را بانی تیرا ہر چکی
مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوس ورځو د کرخې غاړه خوست ته چرته چې تیره ورځ د نږدې 23 میلیونو افغانیو په لګښت د یاد ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ د الیواد کلی د سربن او استنادي دیوال کارونه پیل شول. په دغه غاړه باندې نور حال نجیب الله الوخیل راکړي.
د چهارشنبه په ورځ خوست خواري حکم خان حبیبي د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په علي واد کلي کې د سربند او استنادي دیوال د جوړولو د پروژې د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې دوی په یاد ولایت کې د سربندونو، ویالو او استنادي دیوالونو اړتیا په کراتو له اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي، خو د دوی لخوا پلي شوي پروژې په دې ولایت کې ډېرې لږې دي. خوست والي د علي واد کلي د سربند او استنادي دیوال د پروژې په تړاو وویل چې د دې پروژې په بشپړولو سره به در نیم زره کورنۍ لیدې ګټه پورته کړي، خو او شاء الله زره جریبه ځمکه به اوبیزه وګرځي او د اوبو په مسیر کې به درې نور کانالونه هم ورڅخه پورته شي. خوست والي وړاندې وایي چې یاد ولایت کې طبیعي اقلیم د کرنیزو محصولاتو لپاره مساعد دی، خو له بده مرغه چې ډېری ځمکې وچې او للمي دي. نوموړي د مرکزي حکومت له چارواکو وغوښتل چې د اوبیزو بندونو په جوړولو کې یاد ولایت ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
په خوست کې د آبیارۍ په رابطه یا د کانالونو ستونزه حاده مسئله ده او زموږ اکثره ځمکې په تاسو سره وایم چې وچې دي او للمي دي. ان شاء الله اول خو د ولایتي ادارې لخوا نه دا ژمنه کوم او اداره متحد او ژمنه ده چې په خوست کې د ابیاری او د کانالونو د بندونو د جوړېدو په برخه کې نهایي حل ځله وکړو. عین وخت کې مې د مرکز دولت په مشرتابونه مې هیله داده پیشنهاد مې داده چې د خوست لپاره د بندونو په ایمار کې ځانګړې او خاصه توجه ولري.
د سیمې اوسیدونکي او بزګران وایي تر اوسه ځمکې د سیلابونو د وړلو له ګواښ سره مخ وي او ځمکې همیشنۍ اوبه نه درلودې. خو د دې پروژې په بشپړېدنې سره به ځمکې اوبیزې شي او د دوی د حاصلاتو په پایداوار کې به هم ډېر والی راشي. یو تن بزګر جهان شوایی په دې اړه یې پخوا ډېرې غوښتنې کړي، خو اوس یې ایله غوښتنو ته توجه وشوه.
دغه منډه تل ډېرې وکړې خو لیکن کامیاب نه شو. یوه بله پلما دا هم د خفګان سبب ګرځي.
یاد دی وی په خوست کې د کروندګرو د نورو ډېرو ستونزو تر څنګ یو اساسي شکایت دا دی چې ډېری ځمکې للمي دي او حکومت یې د اوبه خور لپاره ورته د استنادي دیوالونو، سربندونو او یارو د جوړولو په برخه کې لازم کار نه دی کړی.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خپرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خپرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو د روان خبرونې په دغه شیبو کې تاسو د پاره د خوشحال خان خټک لیکلې غزل د مینه ګل په آواز باندې وړاندې.
Thank you.
شیخ دی من روجت کا زبان دکی پی